라디오.
네, ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د لړم یا کرپ 15 مو د نومبر 15 د پنځشنبه ورځ د ازادي رادیو لمړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابرش اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو لپاره د اعتماد پیدا کیدو لپاره مهم و. بلخ طالبان وای اوس اوربند نه کوي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو نتیجه ښیي چې تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترال کالج یا انتخاباتي 270 رایې وګټي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د درېمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دا وړاندې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې دغه وسلوال په تیرو 43 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژیړی، میوند او معروف روس ولایو کې د هوایي او ازمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی.
یو سلو یو دیش تنه وسلوال مخالفین وجل سیوی، څلوېشت تنه زخمیان سیوی دي. د دې څلور موټرونه، درويشت ارادي موټرسایکلان، تقریبا اویا میله بیل بل ډوله سلای هم لمین زبړل سیوی دي، او پنځه پټن ځایونه چې د موقته استفاده ځنې کول په بشپړ توګه تخرب سیوی دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انسنه دی ویلي. د اورزګان په دهراوود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء ویان جګړه ناقام محمد اصافی وایي چې د کرل شوو ماینونو له امله عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زموږ په لاس کې دی، قومندانۍ په خپل زموږ په لاس کې ده، او د بازار نقره چې د شانک مخه وزي تر ته چار تورې چې دی خو د سلک د بیت د دراوت لږ چې بازار تر اوسه تری ته راځي. انده غزه پر موږ په اشراف کړی دی.
تر دهره و دولس ولې لڅ باندې یوې میاشتې رئیس طالبان بریدونه کوي، او تیرونه د دې ولس ولې امنی قومندانې همونه ول چې بیا الوتکو بمباری وکړه او طالبان په شا وتنبول شول. د میدان خار او جلریز ولس ولې ترمنز لار لماینونو پاکه شو. د میدان وردګ دی ولی ویان محب الله شریف زوی ازادي رادیو ته تیرش په ویل
اغه لار د ماینو څخه پاکه کړې شو. خوشبخت منی نه استلی هو پنځه پلچکونه رغول دي چې دغه لار خلک پر مخلص ده.
د میدان وردګ د ولایتي شورا مسولینو ویلي چې دغه لار چې تر بامیان پورې غځېدلې ده طالبانو له تیرو دریو رئیس بند کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د درېمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړې او ادعا کړې چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړې چې د رای شمیرل دی تر هغو ودرول شي تر څو رای شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسی مسله تضمین شي. په پنسلوانیا ایالت کې کمپاین د انتخاباتو چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي د رایو د شمیرلو ځای ته له اترو مترو نږدې ورشي، او دا وایي کړي چې په دې ایالت کې د رایو د شمیرلو بهیر په معقد ډول ودرول شي. په جنوبي ایالت جورجیا کې چې ترامپ پر خپل سیال جو بایدن په ډېر لږ توپیر مخکې دی، د هغه کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړي. د ترامپ کمپاین دغه دعوا داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسمو یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رای چې د بریالیتوب لپاره یې حتمي دي وګټي. جو بایدن 215 او ډونالډ ترامپ 214 رای خپلې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخه اریزا پرون ورسره تر دی چې د جواد ظریف هرکلای وکړ په ټویټر کې ولیکل د لوړ کچ هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف پیوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولې دي اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیر کوونکو په وړاندې په میړانه درېدلې دي. جواد ظریف بل وینزویلا څخه بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته سفر وکړي. په اروپا کې کورونا د اوبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سرلننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیسته وي. بلورته د ایټالیا صدر اعظم جوزف کانتی د سهشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د ایټالیا په دریو برخو کې بندیزونه سختېږي. په هنګري کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنۍ حالت اعلان کړی او د شپې په مخې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روغتون د کورونا لپاره څنګه به لکړي. او په ډنمارک حکومت د مینګ په نوم د یو ډول حیواناتو چې په پټیو کې روزل کیږي د لمنځه وړلو امر وروسته تر دې ورکړ چې د دې حیوان او انسان ترمنځ کورونا د لګیدو خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت شپږنیمې بجې پیلېږي. د هند غوره لیگ لوبې دوهم پړاو ته داخله شوې دي او دا دوه لوبې د جدول په سر کې دي. د هند غوره لیگ روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 10 وي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه ډیر سه ټیټه پنځه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه ډیر ویست ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه ډیر ویست ټیټه ته. او بل اخره په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه لس اټکل سوی.
رحمت الله افغانو چې د افغانستان د تو خرونو د هوا د حالاتو اټکل وورو. ورانه خبرونه کې به وره چې اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار ترڅنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند سولې خبرو لپاره د اعتماد د پیدا کېدو لپاره مهم وبلخو. طالبان وایي اوس اور بند نکوي.
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې مش خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وای افغانستان کې د جګړې دوام له شرعي پلوه هیڅ توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختم کړي.
د قرآنی احکام په چوکاټ کې د مذاکرات او هیئت ناشته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکړي.
په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو به خبر شي. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم هم لغوه کړی. د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم د تخبرو
ولا وسره کې مجبوری د بیکاری نم نکی هیڅ بیکاره کې نم نکی کوری غاړي کرای دی باغ دی سنګه خرچي دی د کور خرچي دی نور بیلونه دی.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې به د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وباله. د افغانستان حکومت بیا پر اوربند ټینګار کړی دی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په کټ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې لغښتنو سره پټه کار کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتی تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبري وکړي. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر پورزو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کورونا وایروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د اوربن موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور په زار منځ شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
ښاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده، پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي، او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپایي ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخت خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به ګټه ورسی شي. اروپایي ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 1900 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیک ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
د غرض افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي د مهال افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه ختم کړي. محمد قاسم حلیمی دا څرګندونه پرون په کابل کې د کابل پر پوهنتون د دوشنبه د ورځې د بریټ په خبرګون کې وکړي. هغه بریټ چې ان طالبان پکې خپل لاس لرل رد کړي دي او داعش ډلې مسؤلیت اخیستی. بل خو ځینې دینی عالمانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواوو په وړاندې چې کوم خندونه وي باید هغه ډیر ژر لري کړي. اجمل تورمانی نور تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو خبرګون، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خبرولو سره په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسي، خو طالبان باند قران په مقابل کې د دوهې تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآني احکام په چوکاټ کې د مذاکرات او هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خغلی علی میدا هم ویل چې مخکې طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو، او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبان وایان زبیولا مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورختا بللی ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبرې ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قوا پر وړاندې چې کوم خندونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دی لري کړي تر څو هغه له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ سیالات نشته. تعجب کوم چې د قضوی عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنن اما با ملت صلح نمیکنن.
بلخوا په همدی ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په یوه ناسته کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې دواړه خواوې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار وو به جی او 15 دقیقې دا اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین د یو شمیر لویدیزو او نړیوالو ورسپانو مطالب لوستي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوې مبارزې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پیل شو چې دغه 2 میلیونی خار وګړي لغلا وجنو او نورو جرمونو تر پوزې راورسېدل. د مطلب لیکوال ویلی نه سل وه کلن صالح چې 2000 لمرګونو بریدون روغ وتلی دغه مبارزه د غلو غاصبینو بی اسناد موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړي چې په ترافیکی چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورسپانه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی صالح بلاند وخت کې جرمی شبکې لمنځه یوسي، خو مطلب کې د امر الله صالح په حواله راغلی د هیلمن دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د ښاغلی صالح دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلی دی کابل خاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر ښاغلی صالح یو شمیر نیوکو ته اشاره شوی او ویل شوی چې د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او د صالح سیاسي مخالفانو هغه په تاوتریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین برتانوي ورسپانې بیا پر کابل په هنتون د دوشنبه ورځ د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومي ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړې چې په خاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورسپانې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې ومانه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي یاد د سولې په چارو پارلماني چارو د شهیدانو او معلولینو او طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیران دې جرګې ته د باور رایو لپاره ورمعرفي شي او کنه بودجه به قطع شي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني پرون د وکیلانو له پریکړې وروسته وویل چې د دې وزارتونو او وزیران لا تر اوسه له دوی سره رسمیت نه لري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق پر پورت کې
د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د کابینې د نوماندانو وزیرانو ترڅنګ باید د دولت څلور وزیران هم د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د جرګې ته معرفي شي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د دې جرګې د مخکنی مسوبې پر اساس شوې ده. ښاغلی رحماني ویلي دي کچېره د وزیران رای وانخلي نو وزارتونو ته به بودیجه ورنکړل شي. دای وی په پارلماني چارو کې حوادثو ته د رسیدګۍ د شهیدانو او معلولینو چارو او د سولې په چارو کې د دولت وزیران باید راشي او ولسی جرګې نه رای واخلي، کنه په مطلق ډول له موږ سره بودیجه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کلونو کې د سولې په چارو کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې او طبي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارتونه رامنځته کړي. دغه راز په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم له څه باندې 10 کلونو راهیسې فعالیت لري، خو اوس د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې وزارتونو وزیران باید د کابینې د نورو غړو په څیر له دې جرګې نه رای واخلي. د جمهور رئیس دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارتونو د بودیجې په اړه بعد د ولسی جرګې د پریکړې لمخې اجراءات وشي.
اگر فیصله خانه ملت باشه بناهن وزارت مالیه در چوکات قانون
دی وایي کچیر د ملت د کور پریکړې وي نو د مالی وزارت بعد قانون په چوکات کې ورسره عمل وکړي، یعنی که ولسی جرګې رای ورکړي بي چې دا نه هدونه او وزارتونه بودیجوي واحدونه نه دي او باید بودیجه ورته ورنکړل شي، مونږ د قانون سره سم پرې عمل کوو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کابینې ټول غړي او 2 کاندید رئیسان ولسی جرګې ته د رای د اخیستلو لپاره معرفي کړل. د دې جرګې اداري پلاوی ویلي چې دا مهال د کاندیدانو د اسنادو سیړل دوام لري او کله چې دا لړۍ پای ته ورسیږي نو د رای ورکولو پروسه به هم پیل شي.
آزادی خبری مجله اوري.
او سم د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو موضوع را خلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د درېمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې او دا یې کړې چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره حتمي دي وګټي. جو بایدن 215 او ډونالد ټرمپ 214 رایې خپلې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د مشال رادیو د همکاري ملیحا امیرزاده په راپورټ کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو، میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر دریم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټره نږدې په فاصله کې نه پریښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دی راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې دا غسیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللې دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر درېم انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوی. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک للارې د ورکړل شو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکتورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومانته د الکتورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایډن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایډن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الکتورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه پر په برخه کړي. یو نومانته د بریا لپاره د الکتورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الکتورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې یې اعلانېدو ته نږدې دي. کچرې بایدن دغه ریاست وګټین ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الکتورل کالج 245 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکو اعلان کړي او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوي دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې ویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوری ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په باب مو اوریدل، تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره حتمی دي وګټي. جو بایدن او بخې مخکې 215 ویلو 253 او دغه راز ډونالد ټرمپ 214 رایې خپل کړي. په دې معنی چې جو بایدن له ټرمپ تر اوسه مخکې دی. او وسمی و بل نړیواله موضوع سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغو کوي. په دې هیواد کې په لزګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شبرون نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو شپنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاسه غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپلې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوې پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت په تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازه پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سش کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنې مشي کوي د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅه کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کم کړي او د همدې لپاره د 2013 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یو هڅه پیل کړې ده.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د کندهار چارواکي تر 130 شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په 13 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده پنجوایي ژیړی میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د ورزګان په دهراوود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دغه ولایت کې د ملي اردو څلورمې لواء ویان جګړن اقا محمد سپای وای د کرل شو ماینونو له امله عملیات ورو روان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالۍ او مهم ډګرونه بلل کېږي، د نومبر د 3 د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې. دا یې کړې چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره یې حتمي دي وګټي. جو بایدن 253 او ډونالد ترامپ 214 رایې خپلې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې وروسته د غراز بولیویا او له هغه وروسته کیوبا ته هم سفر وکړي. په اروپا کې کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه په سختي دودي.
دا ژوند رنگونه. نوم دې راتوي څه کار کوي؟
عمران خان.
نوم دې عمران او تا خان ک کنه لمه شمتو به عمران خانو؟
نه، مور پلار عمران خان را منی خو بیا لا نازم عمران.
څه خرڅوي دلته؟
دا موبایل چارجر په خونه کورې دا مس ایزی لوډ دا سیم کارتونه دا شین خرڅم میموري کارت دا.
څومره وخت وشي چې دا کار کوي؟
تقریبا 3 کال کېږي دا خرڅم.
3 کال دلته د سړک په سر ناشته؟
او سړک په سر ناشته.
دا خاورې دوړې دا بدی نه در باندې لګي؟
بس څنګه مجبوری داسې مجبوری او بس هر څه به آزمای.
دا کار ارزی په دې چې ته دلته ورته کینې؟
ولا څنګه مجبوری د بیکاری نم نه کی هیڅ بیکار کینم نه کی کورې غواړي کرایه دی باغ دی سنګه خرچی دی د کور خرچی دی نور بیلونه دی.
بیا دومره ګټي په چې دغه ضرورتونه دی پوره شي؟
ولا مخکې مې لږ ډېره مشکل کې وم، اوس شکر د الحمدلله د الله نه ډېر راضی یم. اوس مې دومره کار خدای برابر ده.
مثال د ورځې څومره ګټه کوي؟
تقریبا دغه 300 روپۍ ګټم.
یوازې ته کار کوي کور ته که نور ورونه یا پلار یا بل څوک شته دي چې هغوی هم کار وکړي؟
نه نه یوازې زه یم. اوس مخکې 15 ورونه اوس ټول سره یو ځای، اوس ټول سره بیل یو، اوس هر سړی خپله غاړه.
هغه اکثره ارزانه شیان راوړي، کیفیت یې ډېر ښه نه وي. د تا څنګه؟
نه مخکې مې چې ګرځېدم بدل شیان مې خرڅول، ولې هلته ما بیاسې کله ودرېدم اوس بدل شی خرڅوی نه سم، جای په جای بېرته مې راپسې راوړل. اوس انشاءالله تر ټول نه ښه شیان راوړم او ماشاءالله هغه مشتریان مې دی رانا خوشاله دی راځي رات
خوشاله
و شکر الحمدلله اوس بیخی ډیر خوشاله.
داوود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورزیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشتنګا تاسو پرم فرشتنګا خراله